السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د اسرائیل د پوځ د لوی درستیز هرڅه هالوی ویلي هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 درس جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې وویل پر اسرائیل د ایران برید به ځواب ولري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. هغه زیاته کړه چې ایران غوښتل د اسرائیل ستراتیژیکو وړتیاو ته زیان ورسوي. بل لور ته د نړۍ مشرانو په منځني ختیځ کې د تاوتریخوالي پر کمولو ټینګار کړی دی. ایران د تیرې شنبې په شپه په اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وکارولې. دا بریدونه په دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هغه برید په غاچ کې وشول چې ایران یې اسرائیل ته منسوبوي. د اپریل د لومړۍ نیټې په هغه برید کې 12 تنه ووژل شول چې د سپاهي پاسداران انقلاب د یوه جنرال په ګډون د دغې ډلې وغړي هم پکې شامل وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران د حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو حملته پاته کیږي. د دغه وزارت ویان پاتریک رایدر د دوشنبه په ورځ ویل واشنگتن په سیمه کې د خپل ځواکونو ساتنه ته لازم اقدامات ترسره کوي. هغه زیاته کړه چې واشنگتن به د اسرائیل د دفاع لپاره هم لازم اقدامات وکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له اسرائیل غوښتي چې د ایران په وړاندې له غچ اخیستون کې بریده لاس په سر شي. ایران د تیرې شنبه په شپه پر اسرائیلو څه باندې 300 توغندي او بي پیلوټ الوتکې وتوغولې چې سیمه کې د وضعیت د لا کړکېچ ویره ډېره کړه. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولیدات زیات شوي. د دغه شرکت تازه خبر پاڼې د نورو جزئیاتو له ورکولو پرته ویلي چې په یادو سټیشنونو کې د برېښنا تولید زیات شوی او ټولو عامه شبکو ته ویشل شوی. د نغلو، سروبي او ماهیپر بندونه چې د تولید ظرفیت 138 میگاواټ ته رسیږي پلازمینې کابل او د ننګرهار او لغمان ولایتونو ته برېښنا ورکوي. د برېښنا شرکت د معلوماتو له مخې افغانستان د خپل اړتیا وړ د پوره کولو لپاره 1400 میگاواټ برېښنا ته اړتیا لري، خو اوس یوازې نیمایي یعنی 250 میگاواټ برېښنا تولیدیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی محمد نبی وایي چې د کابل په لویدیځ کې د ادیر رختون د یوه څانګه پرانستې ده. ادیر رختون او ګروپ چې د یو نړیوالې کمپنۍ برخه ده تیر کال د محمد نبی په نوښت په افغانستان کې خپل فعالیتونه پیل کړل. محمد نبی پر خپل فیسبوک پاڼه دغه خبر ورکړی دی. ادیر رختون کې زیږنتون د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د ښځینه روغتیا پالانو لخوا مخته وړل کیږي. محمد نبی په کرکټ سربیره په افغانستان کې خیریه کارونه هم مخته وړي او تیر کال ژمنه کړې وه چې د امکاناتو په برابرېدو به د زړه د ناروغیو د درملنې لپاره یو روغتیایي مرکز پرانیزي. په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو دریو ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي. چارواکو د پاکستان په جنوب لویدیځ کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. د پنجاب ایالت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي تر ټولو زیاته مرګ ژوب له هغه مهال رامنځته شوه چې د غنمو په لاو بوختو کروندګرو باندې تندر پریوت. هغه زیاته کړه چې په روانه اونۍ کې د زیاتو بارانونو وړاندوینه شوې ده. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې د سن رایزر حیدرآباد ټیم د دې لیګ تر ټولو لوړ او د نړۍ دویم لوی هدف ورکړ. حیدرآباد ټیم بیګا د دریو لوبغاړو په سوځېدو 280 منډې وکړې. په دې لوبه کې استرالیایي لوبغاړي ترویس هید په 1000 توپونو 102 منډې وکړې. افریقایي لوبغاړي هنری کلاسن هم په 150 بالونو 80 منډې وکړې. په ځواب کې بیا د رویال چیلنجرز بنګلور ټیم 212 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 25 منډو په توپیر وبایلله. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې یو شمیر ښځینه ورزشکاران د اولمپیک له ملي کمیټې غواړي له نړیوال کمیټې غواړي چې د طالبانو تر واک لاندې کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیواله کمیټه بیا څه وایي؟
The IOC Executive Board.
The Olympic نړیوال کمیټه اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو به لابل نظرونه اوریدلې. د اولمپیک نړیوال کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي یو ښه اقدام دی.
د اولمپیک کمیټې دا غوښتنه په څه معنا او اغیز به څه وي؟ په دې اړه د چارو د کتونکو نظر هم لرو. افغانستان کې د ورښتونو دوام اروزګان کې بزګران وایي چې دوی سخت زیانمن کړي.
گرنگی چو بخارا و مانا و پایه بادام و دا شانی را خلاص کردم پسروی که رونه که با پایه دا یه روزی مزید پیدا کول آقای ختم کن.
کندوز که مو در یگی کبانو لطود بازار هم خبره و خلق ولی دا ماهیان دیر خوری.
گوشت ماهی که است سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
او امریکا وی غزیت دمرست و کچه زیاده شده.
د شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم و منې رازو د سر راپورته. یو پخوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبار زایی وای د اولمپیک نړیوال کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. هغه دلیل راوړی چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې زپون کې اقدامات کړي او د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. تر فریبا مخکې یو شمېر سازمانونو له دې ډلې د بشري حقونو څار سازمان هم له اولمپیک نړیوال کمیټې غوښتي و چې افغانستان باندې بندیزونه ولګوي. تفصیل له صفیالله ستانکزی.
د پاریس په کوربه توپ د 2023 کال د اولمپیکی لوبو ته شاوخوا سل ورځې پاتې دي. خود حقونو یو شمېر فعالان او پخوانی ورزشکاران د طالبانو تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټې د تحریمولو غوښتونکي دي. له دې ډلې یوه هم د اتن د 2024 کال په اولمپیک کې د افغانستان لوبغاړي فریبا رضایی ده. رضایی چې دمګړی کاناډا کې اوسېږي وایي طالبانو د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي او په داسې شرایطو کې د دې خبره اړینه ده چې د دوی تر کنټرول لاندې اولمپیک کمیټه په اولمپیکي سیالیو کې له ګډون راو ګرځول شي.
And given the facts and chance on stand
de talibano pa ara gano shawahid aw haqaiq ta pakato chi bashari haqune naqs kri aw de khazu mashuman aw zawanan pa wrandi zapun ki chalan lari haqoi der ziyad khatarnak kadi ka cherta de olympic nariwala committee haqoi ta ijaza war kri chi de paris olympiki lobo la para اروپا تراشی دا د اروپا د خلکو لپاره ډیره خطرناک ده.
It's very dangerous for the people of Europe.
فریبا رضایی وای د اولمپیک نړیوال کمیټه د افغان جونې د کډوالو په ټیم کې شامل او اولمپیک کې د ګډون اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد یا د اولمپیک کمیټې چارواکو د رضایی او د ورتنور غوښتنو په تړاو څه تبصره نه ده کړې. د اولمپیک نړیوال او آسیایي کمیټې تر دې مخکې په ځینو لوبو او تورنمنټو کې د طالبانو د اولمپیک چارواکي نه دي ورغوښتي. یوازې د کمیټې ځینې مرستیالان لکه باور هوتا کاو داد محمد پاینده چې پخوا هم په اولمپیک کې وو لوبو ته ورغلي. په دې سربېره د پخواني جمهوري نظام پر مال د اولمپیک د ملي کمیټې رئیس حفیظ رحیمی په آسیایي اولمپیک کې چې تیر 2023 کال د چین په هانګژو کې وشوې د افغانستان په استازولۍ له بهر وربلل شوی وو. تر فریبا رضایی مخکې د بشري حقونو د سار سازمان هم د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې د افغان میرمنو پر ورزش د طالبانو د بندیزونو له امله د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دغه سازمان تیره پنجشنبه د اپریل 11 د یو راپور په خپرولو ټینګار وکړ دا محدودیت باید تر هغې د افغانستان د اولمپیک په ملي کمیټې چې د طالبانو لخوا اداره کېږي دوام وکړي چې ښځې او نجونې په ورزش کې د ګډون حق ولري. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته ښځو او نجونو باندې د نورو محدودیتونو تر څنګ د ښځو په ورزش هم بندیز لګولی. د دغو بندیزونو په سبب ګڼې افغان ورزشکاران له هېواده وتښتېدي او ځینې وتوانېدي په نورو هېوادونو کې په سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې بیا ویلي دوی له طالبانو سره په تماس کې دي او هغوی هڅولي چې د نجونو پر ورزش او حقونو لګیدلي بندیزونه لرې کړي. د اولمپیک په نړیواله کمیټه کې د اولمپیکي کمیټو د اړیکو او اتحاد مسؤول جیمس مکلاود رویټرز سره په خبرو کې زیاته کړه
د IOC Executive Board did recognize the divergent views.
د اولمپیک نړیواله کمیټې اجرایی بورد د افغان اولمپیک ملي کمیټې د تعلیق یا نه تعلیق په تړاو به لابل نظرونه اوریدلي. خو دا حقیقت هم له یاده نه باسي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه په دې باور نه ده چې د افغان ورزشکارانو د ټولنې منځوي کول دي پوسنی وخت کې یو ښه اقدام دی. ځینو هیوادونو بیا د افغان جنو په وړاندې د ورزش د بندیزونو په سبب یو لړ ګامونه اخیستي. له دې ډلې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سره تیر کال د استرالیا د ټیسټ لوبې او سږ کال د شل اووریزو سیالیو لغوه کېدل د پام وړ دي. دغه ګام د یو شمېر افغان کرکټرانو کلکې نیوکې هم وپارولې. طالبان چې دا دی د واکمنۍ شاوخوا 2.5 کاله پوره کېږي د نجونو د ښوونځیو، پوهنتونو، کار او ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ورزش په اړه له محدودیتونو او بندیزونو نه دي تیر شوي.
و موریدل چې یو په خوانی افغان لوبغاړی او د خزو د حقونو فعال فریبار رضایی وایي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. دا ډول غوښتنې په خوا هم شوي. اغیزې څه دي د افغانستان پر ورزش او ځوانانو به څه اغیز وي؟ د طالبانو حکومت ته څه پیغام لري؟ په همدې او نورو اړوند مسلو مې د ځوانانو پخوانی معین او د کرکټ بورډ د نشراتو پخوانی مسؤول کمال سادات پوښتلی دی.
اصلا کې موضوع دا دی چې په افغانستان کې د میرمنو په ورزش او د هغوی په تعلیم باندې چې کوم بندیزونه لګیدلې دي، دا خو د افغان میرمنو غوښتنه ده. غوښتنه یې تر و بریده پورې داسې پر ځای بولو چې اینی میرمنو ته د هم په افغانستان کې د سپورټس د ورزش اجازه ورکړل شي. تر ډیره یې غوښتنه او فشار یې دا دی چې د کوم بندیزونه چې دي د غاډې لري شي. تر څنګ یې دا غوښتنه چې د افغانستان ورزشکاران دي دغه سیالیو نه لري شي، دا خو تر ډیره بریده پورې د افغانانو ځوانانو د هغې په ګټه ځکه نه تمامیږي چې که داسې له نړیوالو سیمه ییزو او د نورو هیوادونو سره سیالۍ ونه کړي، ځوانان یا ورزشکاران چې دی په هر ډګر کې دي هغه به زړه ماتې شي، بیا به د لوبو میدانونه هم سړه شي. تر ډیره بریده پورې په ټولو معناو سره ورزش سپورت باید په سیاست، مذهب او په عقیدو پورې ونه تړل شي. ځینې داسې ورزشونه و چې که هغه په کومو سیاسي ډلو پورې وتړل شول یا یې پرمختګ ونه کوي یا یې په یوه بریده پورې پرمختګ وکړي. همداشان ځینې سپورتونه ورزشونه و چې هغه په مذهب پورې وتړل شول اوس په افغانستان یا په سیمه کې نشته دی.
ساده صاحب، که چیرته ورزش سیاسي کېږي، له وړاندې موږ وو تاسو شاهدانو چې استرالیا لږ تر لږه د افغانستان د کرکټ له ټیم سره دوه لوبې که درې لوبې وځنډولې د دې لپاره چې وایي طالبانو په افغانستان کې د نجونو حقونه نه دي ورکړي. که دغه ډول اقدامات نور هم کېږي، اغیزې به څه وي خصوصا د افغانستان په ځوانانو باندې؟
وګوره، لوبې په سیاست پورې تړاو ورکول دا په سیاسونو باندې ډېر فشار نشي راوړلی، دا په ځوانانو باندې خاصتا په لوبغاړو باندې تاثیرات اچولی شي. سپورت یوازې هغه کسان نه دي چې څوک سپورت کوي یا لوبغاړي دي، بلکې په غیر مستقیم ډول باندې چې په ملیوناو خلک هغه ګوري هغه هم اغیزمن کیږي. نو په دې اساس سپورت باید سیاسي نشي. نړیواله ټولنه زموږ لوبغاړو ته په هر برخه کې د سپورت میدانونه چې دي هغه باید دوی ته ځای پکې ورکړي. که چېرته یوه داسې غوښتنه وي چې ولې اوس په دې لوبو کې جنکۍ نشته، دا غوښتنه موږ د ځوانانو د مسؤل په صفت، د یوه افغان په صفت یا د یوه کلیوال لوبغاړي په صفت موږ له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوو چې هغه زمونږ هیوادوالې جنکۍ چې په نورو هیوادونو کې دي هغوی ته د اجازه په یغې ځای کې ورکړي. دا هیواد حل نه
په کور دننه سادات د طالبانو حکومت ته څه کول پکار دي؟
وګوره، نو پکار خو دا ده چې د کوم بندیزونه دوی لګولي دي، دا خو بالکل د افغانستان له اصولو سره، د اولمپیک د نړیوالې کمیټې سره او د اولمپیک د ملګرو ملتونو له منشور سره هیڅ تړاو نه لري. دا سکرنې د ځوانانو پر ورزش باندې، په میدانونو باندې، د ځوانانو پر روحیا باندې، په صحت باندې خورا ډېرې منفي اغیزې کوي او باید داسې کړنې ته چې دوی دما ورکړي ده دا هر څومره زر چې کېږي دا ختمی کی او دغه افغانان چې ډېر ځورېدلي دي او نورې باید د لوبو په میدان کې ونه ځورو، نه یوازې لوبغاړي بلکې له دې سره لودین صاحب محترم غیر مستقیم په مولینا و خلک چې دي متظر شوی دي او متظر کیږي له دغه بندیزونو نه چې اوسنۍ حکومت په لوبو باندې لګولې دي. خاصتا
کور ودان ډېره مننه د افغانستان د ځوانانو په خوانی موینه او د کرکټ بورډ د نشراتو په خوانی مسؤل کمال سادات و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یی. د ایران د بوشهر ولایت په دریو ښارونو کې د هغو مهاجرینو پر ورتګ اوسیدو او کار کولو بندیز لګول شوی چې ان د اوسیدو اجازه هم لري. د ایران د اسنا خبری آژانس د یک شنبې ورځې د راپور له مخې د ایران په بوشهر ښار کې د بهرنیو اتباعو او کډوالو د ادارې عمومي مشر رازی علی پور خبرداری ورکړی چې که دغه کسانو پیژندل شي له ایرانه به وویستل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د ایران د بوشهر چارواکو د دغه ولایت د دریو ښارونو پر کډوالو نوي بندیزونه ولګول. د ایران د اسنا خبری آژانس د یکشنبې په ورځ د رازی علی پور له قوله په خپور کړي خبر کې ویلي چې دا کډوال به د پیژندنې په صورت کې ونیول او وبه ایستل سي. هغې زیاته کړې چې د ګناوا، دلم او اسلویه کلي ممنوع سیمې دي چې په دې سیمو کې آن د اقامې اسنادو درلودونکو کسانو لپاره هم د ورتګ، اوسېدو او کار کولو اجازه نسته او که چیرې څوک ونیول سي د شړل کېدو لپاره به اقدام وسي. د ایران د بهرنیو ادباو او کډوالو عمومي مدیرې ویلي چې تیر کال د دې طرحې څو پړاوونه پلي سوي او د ایران له بوشهر څخه تر شپږ ویشت زره ډېر کسان ایستل سوي دي. همدارنګه روان کال به هم دغه کړنلاره د انتظامی او امنیتي ځواکونو او نورو اړوند اړخونو په مرسته دوام ولري. که څه هم نوموړي دا په ډاګه کړی نه ده چې دغه کډوال به د کوم هیواد وي، خو په ایران کې د میشتو کډوالو ډېره برخه افغانان دي چې تر دې مخکې هم له دې هیواده د ایستلو لپاره اقدامات سوي دي. په ایران کې میشت افغان کډوال د دغه بندیز له امله اندېښمن دي او وایي چې په خپل ورځني ژوند کې به د ګڼو ستونزو سره مخ سي. د افغان معترضو ښځو د ډلې غړې مریم چې د امنیتي ګواښونو له امله له یو نیم کال راهیسې ایران ته کډه سوې او د بوشهر په دلیم کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
مدت مدارک قانوني ما هم تکمیل زما د قانوني اسنادو وخت هم ختم شوی. دوی نه غواړي چې زموږ اسناد بیا تمدید کړي. ورځ په ورځ یې پر افغان کډوالو بندیزونه ډیریږي. موږ تر مغازونو شو تللی چې د خپلې اړتیا اړوند توکي واخلو. موږ کار کولو ته اړتیا لرو او دلته قیمتي هم خپل اوج ته رسیدلی ده.
یعنی خودم پیش ببریم قیمتي هم در اینجا به اوج خودش رسیده.
افغان پخوانی پوځي احمد چې اوس د ایران د بوشهر کڼاوه کې کډوال دی وایي د بندیزونو په زیاتېدو د افغان کډوالو ژوند نور هم تریخ او له روحي او رواني ستونزو سره مخ شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
روز کمی اعلان میشن که مهاجرا را اذیت میکنن، آزار میکنن.
له هغه ورځ چې همدا موضوعات اعلان شوي کډوال زورول کیږي او یا هم ردی مرس کیږي. ټول هغه افغانان چې دلته اوسیږي له سټرس او رواني ستونزو سره مخ دي. ان زه خپل هم په هغه ورځ کار ته نه ځم ځکه چې یو پخوانی پوځي ویریږم چې ما افغانستان ته ونه لګي. او پرم ځایونو کې هم خلک ډېر زوروي، پولیس هم چې خلک نیسي ډېرې پیسې ته غواړي.
یک پول انګوف سرشن تقاضا میکنم.
د ایران حکومت له دې مخکې هم له دغه هیواد د څه باندې 15 میلیونه غیر قانوني افغان کډوالو د ایستلو پلان پیل کړی او د راپورونو له مخې هر ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون زرګونه کسان له دغه هیواد باسي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د افغان کډوالو د یوې وکیلې منزی کاکړ او یو شمېر کډوالو په خبره د دوشنبه په ورځ د اپریل په 15مه د پاکستان حکومت هم په یو شمېر سیمو کې افغان کډوالو ته د وتلو خبره کړې ده. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو لومړی بهیر د تیر 2023 کال د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شو چې 15,000 افغان بې اسنادو کډوال په جبري توګه هیواد ته ستانه کړل شول. په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په شمیر کې ډیری هغه کسان شامل دي چې په 2021 کال کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او بیکارۍ همدارنګه د اولادونو د زده کړو د دوام لپاره دغه هیوادونو ته په کډوالېدو مجبور شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راځو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. واشنگټن وایي په وروستیو ورځو کې غزې تړانګې ته د بشري مرستو لیږد زیات شوی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د امریکا لبرید د ایران لبرید وروسته د وضعیت کړکېچنتوب ته اندېښنې ډېرې شوې. تفصیل له صفي الله ستانک زیاورو.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د دوشنبې په ورځ وویل په تیرو څو ورځو کې غزې ته د بشري مرستو په رسولو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او زیاته کړه چې متحده ایالات غواړي دا مرستې دوام ومومي. هغه له ام اس ان بی سی سره په مرکه کې وویل مرسته په تیرو څو ورځو کې په ډراماتیک ډول زیاته شوې، دا مهمه ده، مګر دا باید دوام وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان زیاته کړه چې 2000 لارې مرستې غزې ته داخلي شوې. د دې میاشتې په پیل کې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن ګواښ کړی و په هغه صورت کې به په غزه کې د اسرایلو د عملیاتو ملاتړ وکړي چې اسرایل د مرستندویه کارکوونکو او ملکیانو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د امریکا ولسمشر لغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې د ورلد سنټرل کچن په نوم د یوې خیریه مؤسسې اوغړي د اسرایلي پوځ په برید کې ووژل شول. دا لومړی ځل و چې د امریکا ولسمشر هڅه وکړه له اسرایلو سره د امریکا ملاتړ په جګړه کې د دغه هیواد د پوځیانو په چلند مشروط کړي. جان کربی بیا زیاته کړه لکه څنګه چې ولسمشر بایدن ویلي، که موږ د وخت په تیریدو سره د پام وړ بدلون ونه وینو، د غزې په اړه زموږ پالیسي به بدله شي. په غزه کې د اسرایلو له هوایي او ځمکنیو عملیاتو شپږ میاشتې تیرې شوې. دا عملیات د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر جنوبي سیمو د حماس ډلې له برید سره پیل شول. حماس د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي اتحادیې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل شوی. د غزې ترانګې زیاتره برخه د اسرایلو په عملیاتو کې ویجاړه شوې او فلسطینیان له پراخې قحطۍ او ناروغیو سره مخامخ دي. د غزې نږدې ټول اوسیدونکي بې کوره شوي دي. مرستندوی ادارو شکایت کړی چې اسرایل د بشري مرستو لپاره د اړتیا وړ خوراکي توکو، درملو او نورو موادو ته د کافي لاسرسي تضمین نه کوي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه لرو. د غراز په قندوز کې د ریګي کبان لوتود بازار خبر شي، خو سورزو اورزګان ته هلته ورستیو سیلابونو بزګران سخت زیانمن کړي دي. دغه سیلابونه که څه هم د سرز او مال زیانونه نور ځایونو کې هم لري، خو په اورزګان کې کچه ډیره خودل شوی.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د شدیدو سیلابونو سره سره چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې ادامه لري او اورښتونه ورسره دي، په بېسارې توګه په دغه ولایت کې ژلې سوي چې دغه هلته یې باغونه او کښتونه په زیات اندازه زیانمن کړي دي. د اورزګان ولایت یو شمېر بزګرانو د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی 80 سلنه کښتونه او د باغونو حاصلات یې له منځه وړي.
زما نوم عبدالقدس توري اوسېدونکی یو. ګرنګي چوال بخارا او مانا و په بادام دا شان را خلاص کړم. په سره کې ورنه کې په دا یا روزي مز پیدا کول هغه ختم کړ. دا غزلې د انګورو دا بادام دا شان دا غزلې را و د غنم پرنده ک باندې پراته دی ورو.
زما نوم نعمت الله دی، د پاینوی د بلا وسیدون کیم. زما غنم کښته ته سیل په فراله فراوا او شلې بس ست نه لانو د بادام د درخت نه لانو مالای سره وکړل. څه سره ځانمن کړل او فصلونه یې ځانمن کړی او بسره پر راوښ دي. دا یو فصل ولاړې ما بینه فصلو فص خدای دربار ته ناشت یا ور فص خدای سلام تم کوم چې الله ته ومن دروش خدای به مو چلی الله دې موږ وچلی سلام و نه چلی بندم نه شلوارې په دوم قدم کې دا حکومت دی. دا حکومت یې څه په واسه پراو د ول سره امداد وکړو کړی وکړل کنه وکړل بل ناشت چې خدای کړی واغه به کیږي.
لادی سره د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیشو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبد الله خالد هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې په دغه ولایت کې د سیلابونو ترڅنګ ژلې هم 80 سلنه د بزګرانو باغونه او کښتونه زیانمن کړي او په زیات شمیر سیمو کې لمریز یا شمسي انداري هم تخریب کړي دي. په اورزګان ولایت کې له تیرو څلور ورځو راهیسې سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري چې تر دا مهاله پورې 12 کسان یې مړه کړي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د دې ترڅنګ په دغه ولایت کې سیلابونو زرګونه جریب ځمکې، باغونه او د غراس لوی لارې او پلونه هم تخریب کړي دي چې د ګڼو ولسوالۍ لوی لارې اوس تړل سوي دي او د غراس د اورزګان او کندهار لوی لاره هم له تیرې یوې ورځې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د سیمو خلکو ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې لا هم په شدت سره سیلابونه ادامه لري او د بزګرانو کرنیزې ځمکې تخریبوي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویبسایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده چې هغه پروګرام هم واورئ. خو اوس ورځو کندوز ته. هلته په کندوز کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې د ریګي کبانو بازار ښه تود دی. دا چې ولې له خپل خبریال به واورو.
په کندوز کې یو شمېر خلک د جنسي قوې زیاتېدو په خاطر ریګي کبان خوري. په نوموړي ولایت کې یو شمېر کپلورونکي وایي چې زیات شمیر خلک د جنسي کمزورتیا په خاطر ریګي کبان خوري تر څو جنسي ځواکمنتیا یې ډیره شي. د کپلورونکو په خبره ریګي کبان د سیندونو کبانو په څیر دي او د پسرلی په موسم کې د امو سیند په څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي. بابروزی چې له 10 کلونو راهیسې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د کپلورنې دوکان لري، هغه په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
مایر ریګي برای تخم بنیسان کې کم میشو برازو به کار میایم.
ریګي کبان د جنسي کمزورتیا لپاره ښه ګټور درمل بلل کیږي. څوک چې اولاد نه لري او یا جنسي کمزورتیا سره مخ وي هغوی ریګي کبان خوري. ریګي کبان د پسرلی په موسم کې د امو سیند څنډو کې په شګه یا ریګ کې موندل کیږي.
د نموړي په وینا یو کیلو ریګي کبان له زر نیولې تر 1500 افغانیو پورې قیمت لري او ان چا ته رسیږي نه. 50 کلن شاغاسی چې د یاد ولایت په کابل بندر کې د کپلورنې دکان لري، دی وایي ریګي کبان هم پاخه خوړل کیږي او هم له وچېدو وروسته د پوډر په شان میده کیږي او بیا له شاتو سره خوړل کیږي.
مګه می دی بیسوی تخم ضعیف بشه یا کوم مرد ضعیف بشه دی چیزا
بخي. هغه خلک چې له جنسي کمزورتیا ځوريږي هغوی له موږ څخه ریګي کبان پیری. خلکو د ریګي کبانو ګټه لیدلې او چا ته رسیږي هم نه. ریګي کبان ډیر کم موندل کیږي او مینوالی زخت زیات دي. څوک چې دوه درې خزی لري هغوی زیات د ریګي کبانو پوښتنه کوي.
یو بل کپلورونکی عبدالمالک کندوزی وایي د ریګي کبانو د پیرودونکو زیات شمیر هغه خلک جوړوي چې دوه درې خزی لري او یا هم د اولاد له نشتوالي زوريږي.
پیرنګ موي کیاس د بخاطر تقوی جنسي خېلی مفید است.
د جنسي قوی د زیاتېدو لپاره خلک ریګي کبان خوري. زموږ د پیرودونکو زیات شمیر مولایان، زوانان او هغه کسان جوړوي چې دوه درې خزی لري. ځکه ریګي کبان زیات پروتین لري او د جنسي قوی د زیاتېدو سبب ګرځي.
څلوېښت کلن عتیق الله چې ځان د یاد ولایت د دویمې ناحیې اوسیدونکی راپیژني، دی هم وایي چې ریګي کبان جنسي ځواکمنتیا زیاتوي.
زه په اونۍ کې دوه ځلې ریګي کبان خورم ځکه ریګي کبان جنسي لیوالتیا زیاتوي. یو کیلو ریګي کبان 1100 افغانۍ پلورل کیږي. ما د ریګي کبانو ګټه لیدلې ده. په همدې خاطر هر اونۍ ریګي کبان خورم.
آیا ریګي کبان د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي او کنه؟ د داخله ناروغیو متخصص له ډاکټر شمس الدین صمدي څخه به واورو.
گوشت موی کې هستا سرشار از مواد مغذی مفید برای بدن است.
کبان په ټوله کې د انسان وجود ته ګټه رسوي، خو په سنتي طب کې ریګي کبان هغه کسانو ته تجویز کېدل چې د سپرم له کمښت او یا هم د ژرم زیاتېدو له ستونزو سره مخامخ و، ځکه چې ریګي کبان ګرم دي او خوړلې د جنسي قوې او د سپرم زیاتېدو سبب ګرځي.
په کندز کې یو شمیر یونانی طبیبان هم وایي چې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په دودیز طب کې هغه شمیر خلکو ته چې له جنسي کمزورتیا ځورېږي هغوی ته له ریګي کبانو جوړ شوي درمل ورکول کیږي، ځکه ریګي کبان ګرم دي او خوړل یې د جنسي قوې د زیاتېدو سبب ګرځي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه عبدالمنان یخزید زابل ولایت د شمرزول ولسوالۍ څخه تاس کار کوم کوم کو سلام وایم. بعد سلام وروره، دا موږ سوال چې دا چې کوم پیدا نه وزر څه جوړ کړی او څه د ولایت د تابع نه کار پر پیل کړی دا نو د شمرزول ولسوالۍ څخه مرکز را رسیدلې دا بیا د شیدی او منډل سر وتلې دي. دا ټول د تو بو سلا بو د غشان یولو نو ما مسول چې الله کو سره پیدا نه وزر څه د دفاع وزر څه دا هله چې هغه د تورغه دی جوړ کی او بل دلته مې من د کا چې ډیره سخت زمي او بارانونو سي دي د من د کا ډیر څه متجرر سي دي. دا مو دې خوښ ده له بهر نه فاتوس کې د راجل چې راشد خلکو سره کومک وکړي یو جهان مننه.
سلامونه او احترامات د ازادي راډیو درنو او محترم کارانو ته. د تیر په سیر د افغانانو یو شکایت د بریتانیا د یو خصوصي کمپنۍ EGI GPT QT4 په نامه باندې یو خصوصي کمپنۍ و چې د تیر څو میاشتو راهیسې په افغانستان کې د انلاین کاروبار په نامه فعالیت کوي او افغانانو هم د خپل بیکاری او بیروزګاری له وجې سلګونه میلیونه ډالر چې درلودلې په قرض په هر ډول باندې د سیستم ته ورواچول، خو متاسفانه د تیرو دوه هفتو راهیسې دا سیستم مطلق په افغانستان کې بند شوی دی او متاسفانه مطبوعات هم په دې اړه باندې هیڅ راپور نه ورکوي چې د نوموړې کمپنۍ چې د برېټانیا د حکومت سره په رسمي ډول راجستر ده تاسې پوښتنه ځینې وکړي او ځینې وغواړي چې ولې د افغانانو شتمنۍ سره دا ډول لوبې لوبانه او ماشومانه چلند کوي. متاسفانه دغه کمپنۍ په نورو هېوادونو کې هم فعالیت لري، هلته یې فعالیت ټوله روان دی، یوازې افغانستان کې خپل فعالیت چللی دی او د افغانانو پیسې ځان سره ساتلي دي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې سره دوهمینی مایی ته ورسیدو، شپږ نیمې بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د اسرائیل د پاوز لوی درستیز هرڅه حالوی ویلي، هیواد به د ایران هوایی برید ته ځواب ورکړي. هغه د دوشنبه په ناوخته په نواتیم هوایی اډه کې د اف 15 جیټ الوتکو د پیلوټانو په حضور کې ویل پر اسرائیل د ایران برید ځواب لري، خو وی نه ویل چې څه وخت او څه ډول ځواب به ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت وایي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې د ایران له حمله مخکې اسرائیل ته استول شوي وو همالته به پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر اسرائیلو د ایران د وروستي برید وروسته په سیمه کې د کړکیچ زیاتېدو ته اندېښنې ډېرې شوې. برېښنا شرکت وایي د وروستیو ورښتونو له امله د سروبي، نغلو او ماهیپر په بندونو کې اوبه او د برېښنا تولید زیات شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي محمد نبی د کابل په لویدیځ کې د عادي روختون د وېڅانګې د پرانستو خبر ورکړی دی. عادي روختون کې زیږنتون، د مور او ماشوم د روغتیا خدمات او د نسایي ولادي څانګې شامل دي چې اکثره خدمات هم د خزینه روغتیا پالان لخوا ترسره کیږي. او په پاکستان کې د بارانونو او تلندې له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 9 ته پورته شو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس لیکلي چې دغه کسان له تیرو درې ورځو راهیسې په اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان کې مړه شوي.
د زهرو کاروان
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام او د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونې ته هرکلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم له ورکړې 2 تیر شول، نو د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې. په نننۍ خپرونه کې له خپلو میلمنو ایوب رفیقي صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقي صاحب سره پیلو. رفیقي صاحب، تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی، طالبان په دې 2 کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسس اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویې څخه د طالبانو د امارو د رویې موږ به خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم، من هیڅ بزګر یم، من هیڅ زمیندار چې په افغانستان کې بعد دغه تحول څخه د 40 تحول دوی وکولی شي 50 دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. نو 95% یو غټ رقم دی. دوی موافقت د تریاکو په کښت په منځګړو کې زمنمو نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري هغه بل بحث.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه‌یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده، په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
بشری عمل کری افغانستان اقتصاد حج اقل 50% دوی دو دو پر زراعت بانی ولاړ دی او زراعت چې یو نسل دو نسل کوکنارو سره تړاو ولري او ته 95% په یو کال کې کم کې دا بیخي لوی رقم دی او د دوی د اقتصاد لپاره یو ډېره لویه ضربه ده. دوه نسله چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي چې د هغه شیوه د ژوند تریاکو سره وي، هغه بیا بل کښته دی، زده په بل ځای کې مؤثره دی. نو ته چې پنځه نوي فیصده د یو چا لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت کې په دغه وخت کې چې په شل کال دېرش کال کې تریاک د افغانستان و خپل اوج ته ورسېد دا باید تدریجي راکم شي دنس کېدلی چې په یو کال دوه کاله کې پنځه نوي فیصده او سل فیصده دا راکم شي دا د خلکو اقتصادي رشتې د دې سره تړل شوي دا د ګرفت سدو ټوله په دې باندې سوي ده حتی په ډېرو مراتخو کې دا د ښځو ولور په کټاریا کور کوي نو په دې خاطر باندې دا شی ډېر اساس شی دی دا باید د دې سره باید ډېر عاطفي برخورد وشي د سیاسي برخورد وشي نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکوي نی ورکوي وعده کوي خو دا غیر ځای دی چې باید مصارف وکړي دا په دې سره دوی سیاسي برخورد کوي دغه پنځه فیصد چې اوس پاتې شوي دي چې کرل شوي دي د دوی د امار تر لویه سره پنځه فیصد په ډېره کوچنۍ فیصدي ده د کومه کو په لحاظ باندې دا پیسې ډېرې پیسې دي چې راځي د مختلفو لارو څخه کوي غونډ پیسې راځي افغانستان درې مصرفي ژو موږ وینو په سترګو وینو چې هغه مصرفي دا ډېرې پیسې دي که دا په سم ځای باندې د بزګرو یا هغه مجبورو کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړه چې دا مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولی شي خو متاسفانه دا کار نه دي سوی نه نړیوال ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي دې قناعت ورکړي چې راځي په دې ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري
نادم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی و چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی بل دا دی چې رفیقي صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته دا مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان را افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړی ده یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول د تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نام دومره وکړل شو په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په اصطلاح پنځه نوي فیصده کمول دا خو هم د دیقان دپاره ښه نه دی په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار و جوړ کړي امکانات په لاس ورکړي ټولو ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنګونه وي خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي هم یتیمان ورته پاتې دي هم ځکه دوني نه ده چې په اصطلاح د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکړي مګر دا چې دوی علمي شکل باندې دوی کرنه وکړي او حاصلات ډېر وخت او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما تاسو ته وایم زعفران یا پخته دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکه وو په هلمند کې وو په کندوز کې وو دا فابریکې ډېرې ګټورې په دې وې چې همې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره هم د صادرات دپاره هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره هم صابون جوړېده هم غوړي و یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو هم د ولس په ګټو هم اسعار خارجته نه تی یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده هم به اسعار خارجته نه تله هم به دیقان ښه ژوند درلوده نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي مثلا مخ د دې چې اوس پنځه نوي فیصده یو تقلیل راوړي صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته د دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته د دوی اخلاقي وظیفه ده دغه په شومو پدیده چې مخنیوی وسي واقعاً د ټول نړۍ په ګټه د انسان په ګټه ده.
نادم صاحب، دا د نړیوال ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه عمله کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمي نه وي او دا به بیرته راګرځي؟
دوی په دې پوهېږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي، هغه چې فیصله اعلان وکړي، هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس و په دغه کې په کانتینینټل کې زلته ومه او هلته معاون د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بلته قصه وکړي چې زه په هغه وخت کې چې زه معاون د سرمنشي وم افغانستان ته راغلم، بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته ده چې واده راکړه چې زه دا صفر ته رسو. مونږ آسان وای، موږ په دې تمه نه وو چې دا کار وسي. ایران پاتو چې رښتیا موږ به څه غوښته چې څومره مرسته وکړو، څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسي. اما دوی ډېر په آسان طریقه دا کار وکړي، دوی مانی وکړه. اوس هم دوی ګوري دا 95% تریاک تقلیل کښته، دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا څه رقم دی نه. اما متاسفاً د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی، دیفان باندې دا مسله بند کړی دی، متاسفانه چې جامع جهانی باید ولسته پانلونه وي کې د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راځي یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته. دوی باید د افغان ولست سره تعامل وکړي، افغان ولست سره دې مرسته وکړي، د پاینده کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خاړي کې ولري.
رفیق صاحب، د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خو دا ده چې دوی وایي د اوبو کافي منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافي اوبه شته؟ کافي اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله حیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه ده او اوبه دي. که نه مځکه وسیږي کښته کېږي، چې اوبه هم وسیږي کښته کېږي، بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی، خوشحالۍ و د ټولو شیان بد نظر نیولي، عیني شرایط بد نظر نیولي، دا تریاک چې کرل کېږي دا هم اوبه غواړي. او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کوډي کیمیاوي استعمالېږي. په دې کې هر څومره چې ډېر کوډي کیمیاوي استعمال شي، هغومره اوبه ډېرې استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو، دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو؟ یو لوی مشکل چې موږ ته راپېښتی هغه دا دی، د تېرو شلو کالو یا 30 کالو د جنګو دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د آبیاري را خراب کړی دی، زموږ عنعنوي کښتونه یې را خراب کړل، زموږ ذهنیتونه یې را خراب کړل، زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت کوي هغه د منځه یووړل. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي، بل هیڅ زراعت نه دی زده. او دا افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټوله سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي، د انګورو دپاره بل قسم کسان پکار دي، د انارو دپاره بل قسم. دا کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي، د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یي، دا که بندونه جوړېږي، دا که هغه کېږي، دا که رنه جوړېږي، خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو، په ډېر اوازو جوړ شو، په ډېرو مشکلاتو جوړ شو، ولې چې اوبه رایله کېدلې. د دې موږ ټوله شاهدان یو، دا ټول افغانستان به خبر دي. نهرونه یې نه وجود، اوبه پر کومې خوا ولاړې شي. اغه طبيعي مسیر ور پلی شي. نور د تقسیم د آبیاري قطعا د زراعت لپاره نو آماده کړ، دا چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړ. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجوده ده، که په تیل راوځي، که په مصرف راوځي، دا باید مدیریت شي، دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفیقي صاحب، دغه سنتي اوبخې، دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه، د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډېره کوم کښتونه شامل وو او دا افغانستان ته کفاف کوه؟ ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي، لکه تاسو ورته ګورئ دا بېنډۍ دي، او دا کدوګک دي، او دا نور مسایل دي، دغه هم ډېر نوي شیان دي. پخوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود که مقایسه یې کړو د اوسني کښت سره؟
او یقینا په پخوانی کښت د اوس کښت مابینځ کې ډېر تنوع راغلی، د ډېر نوي شیان موږ زده کړي دي، په دې کې شک نه زده. ولې زموږ عنعنوي کښت، زموږ د باغو چې هغه انګور دي، هغه انار دي، هغه میوجات دي، په مختلف انځر دي، دا شیان هم ډېره وده کړې ده په افغانستان کې. او پاتې شو زموږ انانوي کښت کې د باغور او دېخوا ته زموږ غنمو سوزبرګ چې موږ ورته وایو چې ماش او مختلف شیان حبوبات موږ کرلو په دې ځمکو باندې. او هر یو خپل موسم درلود، هر یو خپل پر وخت باندې کرل کېده. او د دې کسان بیخي ډېر و، امې په مرض پیدلې، امې د اوبو په اندازه پیدلې. یو نسل چې په مځکه باندې کار وکړي، هغه د مځکې په خاصیت باندې ټول پوهېږي چې د مځکه څه مشکلات دي. او بل اخره د اوسني زراعت او د پخواني زراعت سره که دا موږ سره یو ځای کړو او اسانه یې کړو، د زراعت سره بل شی هم ډېر مهم شی دی جناب احسان صاحب. هغه دا دی چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره، او یو آنی پروژه چې ولرو چې فلاره دغه یوه میاشت بعد دغه اوس شپه ډېر کسان د افغانستان په جغرافیه کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري. که ته هغه ته واده د فابریکې ورکړې، هغه ډېر ناوخته دی، هغه دومره طاقت نه لري. بعضې ډېر آنی شیان دي چې کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي، چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي او بینجي دي چې په یو ګرین هاوس په دې شیانو کې ورکړي. خو بالاخره زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زموږ انانوي کښتوبه دي چې میوې دي او غنم دي او دا دي. نو په دې خاطر باندې د انانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی. د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي، حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي، دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي، دا بله لار لري نه. او دا تولید مدت خپای یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړیانی سوکي.
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمې وسره کې سم شیرته وسخه مڅ بدبخت شاید چې بخي بیا ځان ځنا سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ را کده چې په دغم کې تک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو اپونه دمون خراب کړو
د مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخسنی وولو مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړې اونۍ خپرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
نادیب صاحب، د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړو، دا مسله مهمه ده. د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې، نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر دا څونه دې ته کار شوی دی چې دغه اوبه د بزګر تر پټي ور ورسیږي؟ آیا د دې برخه کې کافي منابع، کافي امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوي دي تر څو دغه اوبه بالاخره مصرف شي په افغانستان کې؟
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافیه ته وګوري، یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی، نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو، د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه چې دي، یا 50% اواره ځکه ده زموږ ده. دغه سندونه چې په افغانستان کې دي، دا رودونه دادي دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شات کې شو مدیریت وکړو. متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رفیقي صاحب وویل، دا سلما بند چې جوړ شو، کانالونه چې سایت کانالونه چې اوبه ورسي، قطعا هغه حال بېخي جوړ نه کوي. اوبه در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د چا دپاره؟ د ایران دپاره برته اوبه. یا مثلا د کمال خان بند ته وګورئ، دا کار نه دی سوی. یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت به په افغانستان کې نه درلودل چې موږ وکولی شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو، خپل پر سندونو باندې بندونه جوړ کړو. پاکستان سره موږ مشکل لرو، د ایران سره مشکل لرو، شمالي وادونه سره خو د آمو سند په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه. هغه وخت شوروي اتحاد چې موږ نشو کولی شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو، او ضعیف اقتصاد آتا دوی خپل د سند دا خو تحکیمات به کوله، مونږ ټول اوبه چې به سیل راله، بعد به ټول مځکې به لاندې کړل، ډېرې مځکې د منځ یوړلې. دا دا و چې افغانستان امکانات درلود اوس دا قشتپه کانال واقعا چې دا یو یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره واقعا پخوا موږ دا نشو کولی که څه هم دغه د داود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزي حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه دپاره دی د اوبو د کنټرول دپاره د زراعت دپاره دی دپاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته موږ ضرورت لرو چې په دې چې دا لږ مځکه څومره ډېر حاصلات اخیستای شو کم نه حاصل پر کم مځکه موږ هغه یو زر نه سو اته اتیاوم کار چې عبدالله مومن فضا ته ولاړې خو مسؤول د تحقیقاتي زوم مسؤول د فضایي تحقیقاتو دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مځکې نقشې او د خاورې نقشې مو جوړولې چې د قندوز مسله مو نیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې و چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ دغه د پاره ضرورت لري چې مونږ دغه تحقیقاتي مؤسسات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مځکې سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات واخلي مثلا پخوا مونږ زعفران چا نه فکر نه کوی چې په افغانستان کې او فکر مو کوی چې ټول به په ایران کې جوړ شي چې ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولې دی په کیفیت کې دا شان په کار چې د خان تقویہ سی باید که تقویہ نه شي خو بیچاره کری په اخر کې صفر هیڅ نه وته نه پاتې شي ضرر کې
بله رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوی اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي ستاسو په نظر کښت او زراعت ته
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او دا د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مځکه باندې اچول کیږي د مځکه کیفیت ته منځه وړي زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښته منځه یو سنه یوازې چاغه کښته منځه وړي د همسایه کښته د منځه چې چاغه تریاک نه وي په دمځکې پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیواناتو لپاره مشکلات پیښیږي د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښیږي عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشیږي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسي دا ژغ باید بدرګه کړي چې دا یو ډېر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو تریاک وکړل سی ولې د تریاکو کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي او د مجبوریت پر اساس یې کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډېر مجبوریت سره کری او اکثر چې دا کرل کیږي په کوروت نه جوړ کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیامي او هغه مومنت د فسره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان دي البته نوټي ګان نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه يم چې حکومت یا بل هر څوک د دې تصمیم په وشات حوالی چې هغه د دوی د کښتونو د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولري
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه مؤثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شي دی اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسی چې مثلا اورګانیک بادرنګ وي اورګانیک پامې دغه رومي وي او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په تاسو اړین دي کیمیاوي مسایل دی پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بد تاثیر کوي هغه چې په ځکه کې دوی زار وپاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابوي دا چې ځکه خرابوي دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په اصل جلدی امراض رامنځته کوي حتی سرطاني امراض رامنځته کوي او حتی دا اوبه چې تر مځکی لاندې دي د مځکی لاندې اوبه ککړې یا یعنی دا ټول ډیر مضر شی دی چې د دې څخه باید مخنیوی شي، په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په اصطلاح د حاصلاتو د یا د کوکنارو د منظورولو دپاره.
رفیق صاحب، د کرنې په برخه کې دا د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره په سرحد کې دي له ګاونډیو هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډیو هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي، چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي؟ یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخ لري. اول پر یو خبر باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخ په جمهوریت کې د مخ د طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر سرور زر ډالر پورې خرڅېږي. دا تفاوت بیخي ډېر دی. تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې، د افغانستان د تریاکو قیمت په جانس د افغانستان د پولو آخوا ده په جهاني مارکیټ کې د 400 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کسي دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټوله همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ د دې استخبارات د دې حکومتونه د دې زورواکي د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې همداسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسبولی دی، اشای بیا نه کولای شي، دا منطقه کولای شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، د افغانستان یا د منطقې د دروازه وتلې خبره ده. نو یو کښت چې دومره ارزښت ولري منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي، او د تریاکو پدیده مناسب دغس چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. شته مثالونه، موږ تایلند لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېر ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیاري پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکال چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک پلي ګټي جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مرا سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
بدلا راش بابا پخوانی پلونو جی ول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پخوانی پلونو جی ول بدل گردو لمبا جی کرما زما جانان پتھر تو پوری جدا کرنے لمان لمبا جی کرما زما جانان ارمان بہل تزما دچی ارمان بہل تزما دچی چکھٹ میں واقن تو رخاول میوڑین ہم بجے کرما زما جانان چکھٹ میں واقن تو رخاول میوڑین